سلام ستړي مشه تاسو مخک لا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان ځل ویله مجاهد د پاکستان د پوز د ویان درستي څرګندونې لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون سه شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریز په نړۍ کې منل شوی دی. د همداراز وویل څه چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی او د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي. د ښاغلي چودري د دې څرګندونې په غبرګون کې زبیح مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي، بلکې د یو مسؤل پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترنګل شوې، تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی، وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی. د جرمني رسنیو د خبر پرون سه شنبه خبر کړی. د جرمني د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور لمخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل 30 کلن میرمن په داسال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویدو. د بری د اپارټمان په دالیس کې شوې او خزي د قو د څو گزارونو لامل سوار کړی ده. د برلین سیمه ییزې محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړې بېرحمۍ ترسره شوې ده. د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی، ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه. د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه مېړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي. محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله په چاقو وهل شوې ده. د دوی ماشومان وروسته تایید کړل چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل. همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وي چې غوښتل یې مور سره مرسته وکړي. د راپور له مخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړمه. د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وبله او د عدالت غوښتنې وکړه. هغه نظر چې د محکمې لا پریکړې سره سمون لري. د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبر کړي نه دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي. ایراني رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي. د ایران د انرژۍ وزیر عباس علی آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري، خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي. علی آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کارتیاو ایران به افغانستان ته هم پلاوی وسته څو دغه موضوع له نږدې وڅاري. او سپین مړی وایي ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي. د سپین مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ژانس ته ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم اولیت دی. د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې ویلي ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي. د کارولین په خبره البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي وو چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. دنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د گرینلند نیول د ناتو سازمان او د دنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د گرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. گرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختاره ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مقبول کئ کدر منو غللی زكون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرح کلاس فهم د اوم ترکی جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن د تاسو ټول کدر منو خوښ زكون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمه بم پتن می درنو زكون کو د چز مرستا سدنن ورځی لوس نه هم لوسته نو هله د چي د تیر ورځی لوسنه بم په شاو پر د کیک ډول سره زکړو او سجه او نن ورځی لوسته اماده کی ولري خو زكون کو مخکې له دې چې زستا سدنن ورځی نو لوس پیل کن تاسو ټول کدر من زكون کی د خپل زنانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشحال لیز د کون کوز مرستا ست د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثره جغرافیه کتاب صفحه له 15 مینه پیل به ته شپږ ویې میسي پیپري هم درنګ کلر منو غللی سکون کوز مرستا ست د نن ورځې درس یاه ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرستا ست په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم مؤثراتي جغرافیه پیژندل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرستا ست پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر منځ کوون کې به د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو جوړ کړل لیست کوون کو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. آیا کله هم تاسو درنو زده کوون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکرو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل و چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو. خو جوړ غوړل لیز د کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي، د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سون مواد موږ تاسو څه ته ویل چې درنو زده کون کو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په تودولو کې، د پخلي په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کوو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي د رڼا زده کوونکو د هندوکش د غرو څخه رامنځته کېدو سره یو ځای رامنځته شوي دي. کله چې د هندوکش غرونه رامنځته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپله زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رامنځته شول. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځه څخه ولاړل نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغلل. دغه د ډبرینو طبقو ترمنځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغی او ډېره زیاته تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډېرې زیاتې مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکاره رامنځته شول چې نن سبا په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه ډبرو سکاره چې دي په خپل په سمنګان په دره صوب کې، د پلمخري په کردار کې، د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات کرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تثبیت شوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د صوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شوله او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې یې تر 6.5 میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شولې. نو په دغه وخت کې دغه د ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېده. خو جوړ غوړل لیست کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانیسوان موادو په برخه کې یو بله برخه لولو چې هغه د نیپتو په برخه کې ده. لولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. په لاند او خلاص ډول سره که چیرې ووایو موږ او تاسو درنو زده کوونکو، نیپ چې دی پخپله د حیواني منشأ لرونکي دي چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دوی خنثی شوي دي. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی که چیرې په لنډ ډول سره ووایو، خلاص ډول ووایو، موږ تاسو ویلی سو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشأ لري، کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه، د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دوی پاتې شول، نو بیا زیاته موده پر دې باندې تیر شوه. وروسته د هغه څخه د نیپتو زیرمې رامنځته شولې چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې، ډیزلو کې، ډیزلي ماشینونو کې، د سون لپاره پیټرول، د پیټلوري ماشینانو لپاره سون توکي برابرول، او همچنان د خاورو تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین، گریس، واکیوم کیر او واسین او داسې نور شیانو کې ترې استفاده کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، په افغانستان کې په 1400 هجري شمسي کال څخه بیا تر 1400 هجري شمسي کال پورې د طبیعي ګازو او نیپتو پلټل او په پایله کې دا څرګنده شول چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې، د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان، ترکستان له تیربنده څخه تر شمالي نمونه پورې، او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپتو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي. او په دغو ځایونو کې نیپت موجود دي چې نیپت موږ او تاسو ولوستل. نیپت له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پیټرول دي، پیټلوري ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین، گریس، واکیوم او کیر او اسلین دي. دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ او تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ول. خو ګل زده کوونکو، طبیعي ګاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي، چې پخوانی رئیسنه یې د روسانو په وسیله باندې سرته رسېدلې ده، او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په افغانستان کې راوېسته سو، او یوه برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو، طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي، کوم چې موږ او تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې، د غذایي موادو په پخولو کې، او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ او تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ او تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ او تاسو چې ویلی سو، د ډبرو سکاره، د نیپتو زیرمې، او همچنان طبیعي ګاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست دوهمه برخه چې ده، په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خوږو ګلالي زده کوونکو، صنایع او سوداګري پیژندل ډېر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په هکله موږ تاسو لنډ ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لومړني توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي. یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو، او هغه طبیعي شکل بلري، او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوی بدلون ورکو، دې د موږ تاسو چې شوی صنعت ویلی سو، او هغه شانه ته داسې تغیر ورکړو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې، حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شیان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شیان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکړو، او وروسته د هغه څخه د پیدې یا هم ګټې وړ وګرځو، نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره، د کارخانو لپاره وړل کیږي. او صنعت چې دي درنو زده کوونکو، په دوو برخو ویشل سو، یو لاسي صنعت او بل ماشیني صنعت، چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو، لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپله کچیر مربوطه شي نامته متوجي اوسېږو، لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول، د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړل، تر څو دغه د هغه په واسطه سره دوی د خپلو ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې و د دوی لپاره یو شب بوختیا وه، او د خلکو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره، د پیسو د پیدا کولو لپاره یو ښه منبع وه. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د 19مې پېړۍ په وروستیو وختونو کې زموږ د هیواد په سلو کې 98 خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو، او له لاسي صنایعو څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالۍ اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده، او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. البته غالی چې دی زمر په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې، او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي، او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکي کارونه چې دي د په زمر په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاري هم زمر په هېواد پښتونګرانو او له اوسپنې څخه د کرکلي او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کېږي، چې په کابل کې د دې ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دي، په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډېر زیات پرمختګ کړی دی، او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې، او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شو، تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شوه چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. او همدارنګه درنو زده کوونکو، د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا، د کندوز د سپینزر غوړي، او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو، او همدارنګه د سیمنټ پاپریکیا، د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو، کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشیني صنایعو په باره کې لوستلی شو. همدارنګه درنو ګلالی زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په هکله ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول پوهیږو لاره چې ده یو ارتباطي وسیله ده، او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې، ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري، او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی، دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده، چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کېږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو، محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي، او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي، درنو زده کوونکو، سړکونو ته ویل کېږي، چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هېواد ته راوړل شو، نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول، او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقالول دي. او دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هېواد څخه بل هېواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، د یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقالول دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مکبول کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مزمن هم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برتر او غجور او صحتمند او سجه او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره زکړی او سیری خو جو ګلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق وسه بو هیشي کتاب صفالنه شپتی مینه پیل بهتر واوی می سپی پریدا قدر من زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرابطه سپولست ولولو عبارت دی له لمړی د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هیږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرابطه سپولست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د په هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. ترنو ګللی زکون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګي په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زکون کو ډیر ساده او روښانه ویلی سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قاشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټول زکونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګ لري. نو له همدې لامل څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدر منو او ګلالي زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې دغه جوړش چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دغه دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی سته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخې درجه په زیاته کچې سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې دی لیوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زکون کو هله د چې در دې د امپریتا سو د امریکا د لوی وچی د غوړه سمندرګي په حق معلومات لا سره وړي وو سی وس هم د لوس راتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې په مجاوته سو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لا سره وړو دا چې مجاوته سو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره په ششوي د یا هم شاوخه ته اوبو ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کښتۍ په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دي چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی او دغه سمندرګي چې د درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې د دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووز می څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي ځکه پراخوالی کچه زیاته نه ده نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چیناند امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او سیری د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چیناند هغه د موقعیت په اړه کې درکړی دی چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړي او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ نو درنو ځکه کو اوس هم او تاسو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچی پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي موږ او تاسو یو سوال دی کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي نو ورځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وای خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم پوښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېدئ یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ سوال تکراروم درنو زده کوونکو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږئ یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه که چیرې مو اوریدلی وي همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي قدر منه وګلالي زده کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دی خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اردو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط یې برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په حق له معلومات ولو. امریکا لویه وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطاس ولولو، امریکا لویه وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافیایي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچېر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کرښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ او تاسو د استوا کرښې ته چې کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري. نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګل لامل ګرځېدلې دي. نور نه درنو ځکه کوم زموږ ستاسو د لوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. شو وخت ته غواړم د لفمار
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول لیز کون کو ز بریش نغم پارت اس ټول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر من اول لیز کون کی برترو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر من زده کون کو ز مرو استاد د نن رزی لوست چې په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوند دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې تر څنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله، خو زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچ څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړښت په کتو سره موږ او تاسو ویلی سو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی سو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظره څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې یو کس یې بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کومه کورنۍ کې چې کوم پاچا تېر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کېږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کېږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دوی دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنې د دوی دغه کوم سیاسي باندې چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپله د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څرنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې دی یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپله کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د عیسوي دین پیروان دي، یعنې د عیسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلورمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت یې لویدیځه استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې پی ای آر تی ایچ پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیزی استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپله د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري، چې د دې هیواد خپلواکې سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکې او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم لولو چې استرالیا حکومت چې دی په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تر اشتلاک لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و. نو لومړنی هیواد چې و افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 138 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړل. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث ولرو. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپل بومیان و، چې د اسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وو او د اسیا څخه راغلي وو و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1910 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان یې په کمه اندازه سره وو. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی، چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 تنو ته رسیدلی وو، او دغه خلکو چې وو د سیرې یا هم د رنگ پوست رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپلو ځانو کې په مختلفو قبیلو ویشل شوي وو، او هر قبیله به له څو تایپو څخه جوړه شوې وه. د اروپا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کاله د مخه کله چې سر ته ورسول شوله، چې سپین پوستکي کسان هم په دوی کې ستا د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نښتو کې د بومیانو نفوس شمېر کم کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره رامنځته شوه، بیا د دوی نفوس شمېر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6,000 تنو ته رسېدلی دی، چې د دوی شمېر په دومره اندازه سره رامنځته کړی دی. او همچنان خو اوس د استرالیا د نفوس شمېر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمېر په 1960 کال کې پر 15,000,000 تنو ته رسېدلی دی، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دی، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1960 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي. چې بیا وروسته د هغه څخه په 1965 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان وو. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو، له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي وو. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمېرو له جملو څخه شمېرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لسته راوړي وو. سیږي وسه راتلونکي برخې تر ازو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست د پیل په شېبو کې ما تاسو ټولو کډر منو زده کوونکو ته یادونه وکړه، چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او همچنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسانې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کنسی په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور یهودیان هم په دې لویه کچه کې مشتي یې هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شي دي مختلفې دي، خو اصلي ژبه چې دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپله انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و ایکانیوس کې د نورو ټاپوګانو په بیلابیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو، دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسره کسان په ایسوي دین باندې پرلویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسره چې دي بودایزم دین دي، 1.5 پیسره چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسره هندوزم مذهب دي، او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8 پیسره نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې شته. نور نو درنو کتر منځ کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه مزده کړی وو سیریا په یو څه پوسی وو سیریا تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې شم شو وخت ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم مبون پتن می زبرش نه غن خاري وزره به هم تاسو ټول ته شرف واسو ما درنو سکون کو د سیس مل استاد او د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینه هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سړي او نوې لوسته پرامه د کی بلری درنو بلری سکون کو زمر استاد د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابې می سپې نه پیل کیږي، بیا تش پراتیا می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کوون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کوونکو نن ورځ د لوست پیل بشو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولرو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبو د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکه په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پړاوونو په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي. او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې اوسیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑاسي وي دي، په بڑاس باندې تبدیل شي وي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوړه کړی دي، چې دته موږ تاسو د ګاز شکل و. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سر نکلک او نشتی وی، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وی چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي. په یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري چې د واورې شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واورې په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپله درنو زکوونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي. یعنې د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دی په چشمنی بدلوي، په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو ښه مثال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ دی په یخچال کې شیش دو د دوو درو ساعتونو وروسته څخه دغه په کلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ او تاسو دغه کنګل له واخلو، په یو لوښي کې واچوو، پر ګیس باندې کشیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې کشیش دو، هلته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سوي دي، کنګل ځین جوړ شوی دی، بېرته په ویلې کېدو باندې پیل کړي. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کړو، دغه د تودوخې درجې د په واسطه سره دغه کنګل مایع چش کیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بلاخره که چیرې د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځې ځان ته جوړوي. کله چې ورځې جوړې کړلې، کله چې بیا وروسته ورځې ځان ته جوړې کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابرې سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چش کیږي، د باران په شکل سره دغه بڑا سي پورته سوی دی، بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل سوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپله ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له بړاس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په بړاس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو یې په هکله معلومات لاسته راوړل، وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي، موږ تاسو نسو کولی چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی سو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشارې اته برخې چې دي سیندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتیږي، چې دا د زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی دی چې موږ او تاسو د خپل ژوند په زیات شمېرو اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ او تاسو، بلکې د انسانانو تر ترڅنګ ونی بوټي ژوي ټول ژوندۍ موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپل ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دې پرمختللي هیوادونه دي پرمختللي ټکنالوژي لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو اوبه په کرنه کې سیده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپان دسي یعنی په سپان د شکل سره راځي، او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت له وبول دي، نو ځکه موږ تاسو ویل سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حفظې ته رسیږي، او ونیوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان ته ورځي چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه یې د هری رود حوزې په نامه یادیږي، درېیمه یې په خپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه یې هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې کې کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کړئ، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کړئ، دریم سوال: زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري؟ نور نو درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته لپمان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.